درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې د لومړی خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې مجله کې به چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري امریکا د طالبانو له لوري پر ښارونو حملې وغندلې او پر طالبانو یې د بمبارۍ امر وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان پر حالاتو اندېښنه وښوده. وی ویل
دغه جرګه د زور له لارې په هر ډول غیر ډیموکراټیکه بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي.
د هلمند والی وایي د لشکرګاه ګڼې سیمې له طالبانو تصفیه شوې دي.
دغه نن جګړه کې دوی تر یو سلو دېرش او سلو څلوېښت لپاره چې د لیته یې مړي پاتې دي.
د ملګرو ملتو یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو پر خوارځواکۍ اندېښنه وښوده.
په وروستیو اونیو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالۍ هم دا کال لا وژونکي او ویجاړونکي پړاو ته داخل کړ.
د ختیځو ولایتونو یو شمېر دیني عالمان د امنیتی ځواکونو د دفاع ترڅنګ طالبانو ته په خطاب کې وویل
اسلام صحیح مطالعه کړه، دا اسلام تنها افغانستان لپاره نه دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د امریکا بي 25 الوتکې په شبرغان کې د طالبانو د راغونډېدو پر ځای بمباري کړې. د کندهار د هوایي ډګر چارواکي وایي نن په دغه هوایي ډګر ته الوتنې بیرته پیل شي او په هند کې هم د کورونا پر ضد جانسن اند جانسن واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بي 25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلې چې دا برید پرون ماښام شپږ نیمې بجې وشو او طالبانو ته درنه مرشوبله اړولې ده. د فواد امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو ترڅنګ د هغو تر سلو ډېرې نقدي وسیلې هم ویجاړې شوې دي. پرون ټایمز او میل ورځپاڼو د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن بي 25 او د سپیکټر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د راپور پر اساس د لشکرګاه کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. په دې اړه نور تفصیل وروسته مطبوعاتو ته په کتنه کې وړاندې کیږي. د کندهار د هوایي ډګر مسؤول هیلمن دی چې نن یک شنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوو راکټونو د لګېدو له کبله چې زیان یې نه و اړولی د الوتنو بهیر ټکنی شو. د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون آزادی رادیو ته وویل توغندي داسې وخت ولګېدل چې له کبله چې له کابله د کامیر هوایي شرکت یو الوتکه د ناستې په حال کې وه، خو الوتکه له کښېناستو پرته بیرته کابل ته ستنه شوه. د زمري یا اسد پر نهمه هم د کندهار په هوایي ډګر توغندي ویشتل شوي وو چې د الوتکو ځغاست لیکه یا رنوې ته یې زیان واړوه او د الوتکو بهیر ټکنی شو. په کندوز ولایت کې د نوې ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
دغه کانال د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې اوس مهال یې څلوېښت سلنه چارې پر مخ تللې دي. دغه کانال 3600 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او په زرګونو هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
شغله خپلواک دقیقا ونول چې دغه کانال د جوړولو چاري به کله بشپړ شي. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. هندستان پرون شنبه د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته استراري اجازه ورکړه. هندستان دغه واکسین ته چې په یو ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکوي چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی. د روغتیا وزیر منسوخ مانداویا وویل له دې سره به په هند کې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه لا غښتلې شي. په دغه هیواد کې د جون له نیمایي د کورونا د نوې څپې په لړ کې په دوو میاشتو کې لږ تر لږه 200,000 کسان مړه شوي دي. په هند کې چې 1 میلیارد او څه باندې 300 میلیونه نفوس لري تر اوسه پورې 500 میلیونه کسانو واکسین کړی او د دغه هیواد د وګړو یوازې 8% د واکسین دواړه ستنې لګولې دي. په هند کې ټول ټال څه کم 2.5 میلیون تنه په کورونا وایرس اخته شوی او تر 4 لکو او او وبش زرو ډیر تر مړه شوی دی. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. د دغه پراخ اور له کبله چې په بېساري اندازه زیاتې ځنګلي سیمو ته خپور شوی په زرګونو کورنۍ کډې کولو ته مجبوره کړي دي. له بلې خوا په ترکیه کې چې هلته هم په ځینو ځنګلونو کې اور بل شوی پرون سختو بارانونو د اور لمبې یو څه کمې کړې. په یونان کې یو زرو څلور سوه پنځوس تنه اور وژونکي چې ځینې له نورو هیوادونو ورغلي د پنځلسو الوتکو په مرسته د اور وژلو هڅه کوي. پرون په یونان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب اته دیرشو ته لوړه شوې وه او اټکل دادی چې اور به نور هم دوام وکړي. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. دغه اعتراض کوونکو چې د حکومت پر ضد په مظاهره راوتلي وو پر حکومت تور لګاوه چې د کورونا وایرس په کنټرول او له دې درکه د اقتصاد د ریکود په مخنیوي کې پاتې راغلی. یو برخوال رویټرز خبري اژانس ته وویل
موږ غواړو چې اقتصاد مو بیرته وغوړېږي، موږ کارونه او عواید نه لرو، نو له اعتراض پرته بله لاره نشته.
د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د بریا په نوم یادګاري څلی ته نږدې شاوخوا سلو پولیسو د اعتراض کوونکو د ټیټ پر کولو هڅه وکړه. دوی د صدارت د ودانۍ په لوري د اعتراض کوونکو د تګ د مخنیوي لپاره له اوبو او ربړي مرمیو هم کار واخیست. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ساعت و بجې او و دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه هم د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوه شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه خبريږي. د امریکا متحدو ایالاتونو د وسلوالو طالبانو لخوا د شهرونو نیول وغندل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن جنګي الوتکو ته په افغانستان کې پر طالبانو د حملو امر کړی دی. حکومتي چارواکو د وسلوالو طالبانو لخوا د نیمروز تر مرکز زرنج شهر وروسته د جوزجان د مرکز شبرغان د نیولو خبر تایید کړی دی. پرون په 400 کې پښتون قومي جرګې په افغانستان کې د زور للارې پر واک د ولکې د ټینګولو مخالفت وکړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو وی د افغانستان پر شهرونو د وسلوالو طالبانو له تاوتریخوالي ډک بریدونه غندي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې ویلي په دغو مواردو کې د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د نیمروز د مرکز زرنج شار، پرون شنبه د جوزجان د مرکز شبرغان او تر هغه مخکې د هلمند د مرکز لشکرګه او د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره بریدونه شامل دي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو هغه اقدامات چې په زوره د خپل حاکمیت د تپلو لپاره یې کوي د منلو وړ نه دي او د دوحې د سولې له پروسې سره په ټکر کې دي چې هدف یې د مذاکرو له لارې پر سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د شبرغان شار د نیولو خبر تایید کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان میرویس تانکزی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د شبرغان په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی خو وایي چې ډیر ژر به شبرغان د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د نیمروز یوه چارواکي د نوم نشولو په شرط له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د زرنج شار د نیولو خبر تایید کړی وو. طالبانو د دغو شارونو له نیولو سره جوخت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې له زرنج شار څخه د تیښتې هڅه ونه کړي بلکې په عادي ډول د خپل ژوند ته دوام ورکړي. هرات، کندهار، لشکرګاه، فیض آباد، تالوخان، زرنج او شبرغان هغه شهرونه دي چې طالبانو یې د نیولو لپاره پراخ بریدونه کړي خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري. د افغانستان یو متقاعد جنرال دولت وزیري وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تازه جګړه اوس له نیابتي جګړې په یوه مستقیمه جګړه بدله سوې ده.
دا ستره جګړه ده او د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمه جګړې ته راوتلې ده او په دې کې زمونږ ګاونډي هیواد متاسفانه له بده مرغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کیږي، تربیه کیږي، اقمالات کیږي، ډېره سخته جګړه ده.
د ناامنیو په دوام د بدخشان چارواکو هم خبر ورکړی چې د جمعې نه وخته پر فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. وروسته له هغه چې د می میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سو، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت ورسره زیات سو. بلخوا د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د پښتون قومي جرګې د غونډې برخوالو پرون د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه جرګې په خپل پریکړه لیک کې چې د افضل خاموش لخوا ولوستل سو ویلي،
دغه جرګه د زور للارې په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي. جرګه غوښتنه کوي چې د افغانانو د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره دي له قید او شرط پرته د مذاکرو للارې یو حل لار ولټول سي.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې پر وسلولو طالبانو د هوایي حملو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ځینو سرچینو ټایمز رسپانې ته ویلي ولسمشر بایدن B-25 او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نشه کړي. ویل سوي سپیکټر الوتکې چې په 250 ملي متري او نورو وسلو سمبالې دي له هوا څخه هدف په ډیر دقیق ډول ویشتلی سي.
د هلمند والی وای د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیول شوې دي. په عین وخت کې د جګړې له امله بې ځایه شوي کورنۍ وای په بد وضعیت کې ژوند کوي او د سر پناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هلمند والی محمد ولی علیزی د شنبه په ورځ ناوخته خبرې اعلان ته وویل چې په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سو سیمو د تصفیه عملیات روان دي او یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي دي. د والی په خبره جګړه له ولایت مقام ودانۍ ملي امنیت او امنیه کمانډانۍ څخه کارته لګان صافیانو سیمې او د سولې چوک ته انتقال شوي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه سیمې هم له وسلوالو طالبانو ونیسي. د شاغل علیزی په وینا د شنبه په ورځ د افغان واکونو په هوایی او ځکنی عملیاتو کې سلګونه وسلوال طالبان وژل سوي چې د یو سل څلويشتو په شاوخوا کې یوازې مړي پاتې سوي دي.
د دوی طلبات ډیر زیات چې هوایی او زمینه دوی وشته سوي دي او کوڅو کې پراته دي. تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سل ډیر شو سل څلويشتو پر چې د لته مړي پاتې دي. دا نه چې موږ یې د ځان خدای نه کړده مبالغه وکړو یا چې پراته دي د ځای پر ځای پاتې شوي دي. تقریبا یو سل ډیر شو سل څلويشت کسان دوی مړي وس پاتې شوي. موږ ته نو چې دوی ولیدي هغه یې ولیدي.
والی د مرکز لشکرګاه د یو شمیر مارکیټونو او دوکانونو د چورغلا او سوځیدو پیښو ته په اشاره وویل چې وسلوال طالبان د جګړې پر مهال عام خلک دغه کار ته هڅوي.
دغه کسان اوشتل ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور دی د خلکو کورو ته شان باز پیدا کې داخل شوي دي. هیچا یې پرېښی هم نه دی چې وځي بیا ورلګیت ورته وایي سوځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند والی ورستوي سرګندونو ته عکس العمل نه دی ښودلی. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې له امله بې ځای سوي کورنۍ وایي په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوست محمد او روحلا چې تازه د کلای کهنه له سیمې بې ځای سوي ازادي راډیو ته وویل،
دلته خالی یو خیمه موږ پکار دي بس ګرده بیا ستر ناشې دي خوندې منډې هیڅ ځای نشته. زما په کور کې هیڅ نشته. هلته طالبان دي کنه زه کلله ما خپله خور دلته نه کښېنوله.
خلک په داسې بد حالات کې دي چې ستور سره زیر روانې دي. په داسې بد حالات کې دغونه شی موږ زه داسې اوس راغلي دلته پراتو یو دغونه شی لرونه چې د ماښام ډوډۍ وخورو. پرون غرمه راغله ننوایی ولا ته درېدل چې ما ول خدای په اړه دغونه ولا کلرم چې ماښام یې وخورم. یو دا نه ډوډۍ راکړي دی یو مانی وړه راکړي دغونه په کور کې لرو ولا چې دا ماښام یو کپک یو خورم.
د لشکرګاه اوسیدونکو وایي د روانو جګړو له کبله زرګونه کسان لا هم په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او له بیرې بهر او کاروبار ته نسي وتلی. تر دې مخکې په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو قمانداني د لشکرګاه له ځایي اوسیدونکو غوښتي و چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي له خپلو کورونو نه راوځي.
له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
میل رسپانی لیکلی چې امریکا پر طالبانو د بمبارۍ لپاره افغانستان ته بی 250 الوتکی او هلیکوپتر لیږلی دي. د رسپانی له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د کلیدي ښارونو د دفاع لپاره د بی 250 الوتکو او جنگي هلیکوپترو د لیږلو امر کړی دی. بی 250 جنگي الوتکې لومړی پلا په 1950 میلادي کال کې جوړې او والوتې، خو لا هم له دې کبله چې تر 8000 مایله زیاتې الوتلی شي ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دغو الوتکو تر څنګ ایسی یو سلو دیر جنگی هلیکوپترونه هم افغانستان ته لیږل کیږي چې په درنو ماشینګنو او توپونو سنبال دي. دا هلیکوپترونه له هوا څخه هم ځکه په دقیق ډول ویشتلی شي. له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو د افغانستان پر ګڼو ولسوالیو او ښارونو یرغلونه پیل کړي او پرمختګونه یې کړي دي. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د بی 250 الوتکو او جنگي هلیکوپترو د استولو امر وروسته له دې کوي چې د طالبانو له لوري د دوهم ولایتي مرکز د نیولو خبرونه ورکړل شول. میل ورځپاڼه وایي د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپترونه او الوتکې د تجهیزاتو له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري او اوس هم د پرزو له کموالي سره مخامخ دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک په 122 الوتکو کې تر درېیمې برخې زیاتې ترمیم او بیا پرزو ته اړتیا لري او له همدې کبله غیر فعاله دي. له بلې خوا ټایمز ورځپاڼه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرچینو ورته ویلي چې د متحدو ایالاتونو بی 250 الوتکو او ای سي 130 هلیکوپترو د کندهار، هرات او لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو پر مورچو ګزارونه کړي دي. د دې ورځپاڼې پر اساس بی 250 الوتکې له قطر څخه الوزي او د امریکا یو اس اس رونالد ریګن الوتکوونکي بیړۍ عربي سمندرګي ته رسیدلې چې الوتکې ورڅخه د افغانستان په لور پرواز وکړي. بزنس انسایډر ورځپاڼې هم د امریکا د ولسمشر په امر افغانستان ته د بی 250 الوتکو او جنگي هلیکوپترو په لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې له مخې امریکا د افغانستان د درو ښارونو د ساتنې لپاره خپلې الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. د ورځپاڼې په عین حال کې ښلي چې د امریکا له لوري چې تقریبا ټول ځواکونه او د الوتکو په شمول تجهیزات یې له افغانستانه ایستلي دي، د خلیج له سیمې د الوتکو لیږل د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د امریکا په ملاتړ متکي دي. اوس په وګورو چې د کندوز وضعیت څنګه دی. همدا شیبه د ازادي راډیو له خبریال اورو.
سهار مو په خیر. یو شپه مخکې د کندوز ښار د درنو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څلور استقامتونو په کندوز ښار برید کړی و. ان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې، خلک سخت په ویرې کې وو. خو نن شپه چې دغه شپه تیره سوه جنگ نه وو، دسې د یو شپې مخکې په شان شدید جنگ نه وو. خال خال ډزې د کندوز ښار د مختلفو استقامتونو کې اورېدل کېدلې، لا هم داسې پراګنده ډزې چې اوس د سهار 8 بجې دي د ښار په مختلفو سیمو کې داسې پراګنده ډزې اورېدل کېږي. په ټوله کې خلک روان وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. کندوزیان وایي که چیرې ژر دغه ولایت ته رسېدنه ونیسي ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط شي. او دغه راز د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې جګړې له کبله او ځایي روغتون ته 11 تنه مړي او 30 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې ټولې ملکی وګړي دي. او خلک له دواړو خواو غواړي چې جګړه ودروي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
له کندوز څخه ختیځو ولایتونو ته ځو. د دغو ولایتونو یو شمېر دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد کې د وینو په ورکولو سره له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرشیندنې وستایلې. دینی عالمانو په یوه غونډه کې وروستۍ جګړې وغندلې او په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
د ختیځو ولایتونو ګڼ شمیر دنیا لیمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د یوې غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه. دنیا لیمانو په دغه غونډه کې روانې جګړې او ناامنۍ وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دینی عالم غازی گل شینواری رسنۍ سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دی نور ولس نه ګواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پرېږدي. الله اکبر ذمواري د عیسائی خوارجو ځان ته په غاړه باندې اخیستې ده. جاهل خوارجا راځه دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان د پاره نه دی، اسلام نړۍ د پاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او له دوی ملاتړ کوي چې نږدې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤولان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګروال جبګل ساتي له دنیا عالمانو د مننې سربېره خوښي و خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ له ځان سره لري.
ټول علما کرامو نه مننه کوم ترڅو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. برعلاوه د دین منګا امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د وینه ډېر تشکر کوو الله العالمین د زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
زموږ خپرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم مو مطالب په ویبپاڼه کې کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویبپاڼه ده. په افغانستان کې روانو جګړو او شدیدې وچکالۍ په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر تر 3 میلیونو اړولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یونیسف یو مشر وایي اټکل دادی چې د دې کال تر پایه دا ستونزه نور هم زیاته شي. له بلې خوا روغتیا وزارت وایي هر کال په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې د اخته ماشومانو شمیر 15% زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي کې د جګړو شدت او وچکالۍ ته په پام سره روان وضعیت ویجاړونکی وباله. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود ازادي راډیو ته وویل تر ډیره افغان ماشومان اغیزمن سوي دي.
This news is of course devastating.
دا یو بغنونکو خبر دی چې لبا د مرغه حیرانونکو نه دی. په ورسته یو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالی هم دا کال لا وژونکو او ویجاړونکو پړاو ته داخل کړ. ګڼ ماشومان مجبور شوي چې خپل مینو بې ځای شي او په بیړه کې وي. زیات وخت په تغذیه کې ناغېړي کېږي. دوی حتی نه پوهیږي چې که بیا وږي شي نو نور خواړه به له کومه کوي.
شغلې بن مسعود وایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره یونیسف په خپلو 12 دفترونو کې د خپلو همکارو ادارو په مرسته د خوړو او نورو اړتیا وړ وسایلو یا موادو پر رسولو کې مرسته کوي. یونیسف وایي دوی په ګڼو ولایتونو کې د آر یو ټی اف په نوم چمتو سوي درملونکي خواړه هم ویشي. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود اټکل وکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په هرو 2 ماشومانو کې یو تن چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي د لږو خوړو او خوارځواکۍ له کبله سمه ذهني وده ونه لري. د ناروغیو په وړاندې به زیانګالی وي، په ښوونځي کې به شاته پاتې وي او د لوبو لپاره به انرژي ونه لري. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوې چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له کبله دغه ستونزه نوره هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت د تغذیې د چارو رئیس مرسل مناتی وویل دغو ستونزو د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی.
سویت غزیه ها ده شدید ما
په شدید خوار ځواکۍ تر 50 کلونو د کم عمر اخته ماشومانو شمیر 8.5 میلیونه زره دی. په متوسطه خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي چې په ټوله کې په هیواد کې 3.2 میلیونه ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. دغه راز شاوخوا 1.6 میلیونه امیندوارې یا هغه میرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي په خوار ځواکۍ اخته دي.
د روغتیا وزارت د تغذیه د چارو رئیس وایي د دوی د ارزونې له مخې په افغانستان کې هر کال د خوار ځواکۍ اندازه 15% زیاتیږي. اټکل دا دی چې جګړه، سخت وچکالي او اجباري کړه کېدل به دغه ستونزه نوره هم پراخه کړي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د جګړو له کبله هره اونۍ 1.5 میلیونه افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداری وزیر انوارالحق هدي دوی اونۍ مخکې په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د لوږې د کړکیچ ختمول تر 2013 میلادي کاله پورې جدي هڅو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان، یمن، سوریه او د ایتوپیا تیګری سیمه هغه ځایونه بللي چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی او ماشومان یې سخت اغیزمن کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا B-25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا برید پرون ماښام 6:30 بجې وشو او طالبانو ته درنه مرشوبله اړولې ده. د کندهار د هوایي ډګر مسؤول هیله مند چې نن یکشنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوو راکټ ټونو د لګیدو له کبله چې زیانې نو اړولې د الوتنو بهیر ټکنی شو. په کندز ولایت کې د نوی ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایی بشپړې شوې دي. دا خبره د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک آزادي راډیو ته وکړه. هندوستان پرون شنبه د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراری اجازه ورکړه. هندوستان دغه واکسین ته چې په یوه ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکړه چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. د دغه پراخ اور له کبله چې په بېساري اندازه زیاتو ځنګلي سیمو ته خپور شوی دی په زرګونو کورنۍ کډې کولو ته اړ ایستلې دي. زبو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 اورېدای شئ.
دا ژوند رنگونه
نوم دراتوای او داس د کوم ځای
زمانو سهیل احمد او سیو سدون کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سوید.
تاسو ویل چې په پېښور کې مدرس ویلای او ته مو تر څوم صرف پوری درس مخ کې وره
تر لسم سم په پوری مونږه ته درس ویلې.
bale بیت کلا کابل تر اغلی خپل اسناد مروزان مرسی پرچا کړ
او کنسلګری لاړ ولتم تقریبا $10 تعویر کړ خپل اسناد او انسان اسناد کې برابر کړ بیا لګینه ما اسناد راوړل سی پرچم راوړل دلته مو سره په خلکاشب مکتب کې یو لسم او دو لسم دلته ویلې خو استادان خ درسونه خ خلک خبرې چې موږ دې چې په افغانستان کې درسونه نه او درسونه موږ پورې اړه لري کوم خواري او کوم استادان موږ سره خواري کی.
bale تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه. څومره دی یو کاس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د دې په ډیره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات ته روح کاغه ته لږ کم توجه ورکو هغه خواسم راضي مدینه ته کسمه درس ته موږ توجه ورکو ان شاء الله موږ به هیڅ مشکل نه لرو. کسمه کم توجه ورکو بیا پاینده کې موږ مشکلات سره راځي کله کوم وایي چې ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي باید فکر هم لوړ وسیږي. څومره چې مخکې زه باید نور لارې ځان ته پیدا کړو.
bale نور زکونکو تل خپل تجربه نو وایي څنګه به پدی وتونی ګوتی په کم امکانات سره خپل زده کړې وکړو.
کولای شو درس سره څنګه ته یو کار هم به ځان ته باید برابر کړو.
مګر خلک وایي کار نشته.
نه کار نه خډیر دی که واړو کار ستاره ولې ځان باید زحمت ته ورکو. نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بیکار سم. نو ما ویل چې زه بیکار سم سید مشکلات سره قرنټین سو وظیفه کمې سولې امنیتي مشکلات سو. نو ما خپل ټیکسي راوې سلا وغه باندې خپل ټیکسیوانی وکړه خپل زحمت او خاري هغه دی جب خرچه می پیرا را بشد کوم تر اوسه پورې ان از موټر چلوم باندې باندې خوشاله ما فخر کوم ولې ز شکر سوال نکوم چا د لاس نه نیسم نو خپل هغه غریبی باندې شرمېږم
ډیر دی ته مننه تاسو ژوندۍ
اوسئ قربان شم خیر اوسئ ژوندۍ اوسئ تاسو مننه چې موږ سره خبرې وکړې ډیر مننه